د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته دا خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي دي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاوی ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم دروازه د فبروري په 21مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتګ پر مخ وبند وتړله او وی ویل چې طالبانو پر کرخه په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او د پاکستان ته د منلو وړ نه و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. نن د کاب 28مه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوویلې، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پېښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پېښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پېښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4مې نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیايي خدماتو څخه محروم شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنۍ اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر نور روغتیايي مرکزونه وتړل شي. دا سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیايي خدماتو بې برخې شي. مخکې له دې د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له کبله 13 روغتیايي مرکزونه چې دې سازمان اداره کول تړل شوي. د سازمان تیرونی په یو راپور کې وویل چې که بودیجه ترلاسه نه کړي نو په راتلونکو څو اونیو کې به 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه د هیواد په لرې پرتو سیمو کې لا دمخه له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي. وروسته له دې چې د امریکا حکومت د ازادي اروپا ازادۍ راډیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې راډیو د مالی ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ازادۍ راډیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبره ډیپلوماتیکې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا له ازادۍ راډیو څخه د مالی ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود او ویل چې د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کالس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډیره به ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د اوو فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي دي چې د دې رسنیو د بودیجې بندول به د امریکا دښمنانو ته یو لوی ډالۍ وي. او د امریکا پوځ نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخې هوایي حمله وکړې. د حوثي ډلې المسیره تلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د سره سمندرګي پر غاړه پروت هدایده خار او د پلازمینې صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نښه شوي دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثي ډله یې اداره کوي راپور ورکړی چې په دې هوایي حملو کې د 50 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او 98 نور ټپیان دي. متحدو ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشتیو ته د حوثیانو د ګواښونو د مخنیوي په هدف پیل کړی دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې د حوثي ډلې له ملاتړ څخه سم د سلاس واخلي او ژمنه یې وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشتیو خپلو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به تهران مسؤول وبولي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر اپورونو کې به واوري چې اسلام آباد د کابل هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. نن یو ځل بیا د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله خلاص شي.
افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان له خورا ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی در اغاچ رسنه او خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روس سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په 15 دقیقې پروګرام کې به د یوناما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس تریبیون په ګډون څو پاکستانی رسنیو نن د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پاکستان د دې غوښتنې پر ادولو سره چې په دې روسیو کې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې شوي ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه حتمی ده. له دې سره په پاکستان کې د آی سی سی یو شمیر کارت لرونکي د دغې پریکړې له امله سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسناد او افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له 2 کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمله سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر یو دیرسمې له هیواده ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د تورخم دروازې د خلاصون او پسیمه کې د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د دواړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو ځل بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصه شي. دا ناسته تیرونه پلان شوې و خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرۍ په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې د رامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیره اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهراً پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو دی وی پوسټ د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلرويشتمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړي، داس نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپیو اوس نن سبا 500 روپیو قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا خبره د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند راولي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربان تړون ترلاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربان د لوړاندې سره موافقه کړې، په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول شامل دي. په فاینل کې وایي جګپوري روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بے طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړي دي. د کیف مهمه غوښتنه ده چې د ناټو غړي شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د کاپ اوشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو 43 سلنه زیاتې شوې دي. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 43 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کاپ په 26مه او د کاپ د 28مه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دنن خپلی قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنګلیتیا
شاهدان وسو چې دا واقعا د اندېخنی ورده. د افغانستان خبريالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلی چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب اوویستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارزونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خوسي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خبریال د ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې په روان لمریز کال کې د تیر هغه پرتله کابو 40% زیاتې شوې دي. په دې کې په تیره پر ښځو د محدودیتونو مسله هم یاده شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریال د ورځې په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. البته د بیان د ازادۍ کور څو موده وړاندې ویلي وو چې له کله طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي نو 80% ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولی چې په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی دی چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي او آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس ګریوان دي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته رسره اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د روان د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4,13,000 کسانو ته ورسیږي. د شورا د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینې په نوم په راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر راستنه شوي افغانان او په کور دننه د بیلابیلو مسایلو په نتیجه کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځایه شوي شمیر زیات شي او له 4,13,000 کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبي افتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلې کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال نومبر میاشت راهیسې پاکستان له دې هیواد د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیزه کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواد ایستلي. راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا بدتر کړې او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې یو نیم کال مخکې له پاکستان ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړې دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړې کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای تغییر تحول
ده هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. همغه ډول ټول خفه او پریشان دي، همغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو له اړخه، د اقتصاد له اړخه، زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو ملا کډوالې تاړ شوي. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینۍ لاره نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالې لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، نن د روژې مبارکې 11 ورځ ده او د روژې تر پایه یوازې 12 ورځې پاتې دي. راځئ واورو چې روژتیان څه فکرونه لري او څه وایي.
د روژې رنگونه.
انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر تی گی، خو ملت اشاره وگای ده مشکلات دیر زیاد لری، لوگه دیر زیاد ده دی سرکو پغاڑو پسلها و خویندی او رونا بیشارگان دی لوگی لاس ناستی حتا دی مخام روزماتی بوخ که پسرکو اسی گرزی نو مکمل اطول پسرکو غاڑی او خار آزاس خلقی نگیری چی روزماتی لپار سنه لری. نو حالا دی پیو رحمی گی وطن که مشکلات دیر دی.
زه ګوره خانمال له کابل نه تاسو ته غږسته وم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس و له تعلیم و کله چې درس و تعلیم نه وي قطبا وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو په پاروس کال چې سکل ډېر زیات بتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحري لپاره، پیشلمي لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویریم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سکل روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثره خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي تاله عزا لپاره یو څو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به. اوسه کال ډېرې د ځوانانو دي چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په ښارونو کې اوسه هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیر ساعت اوریدلی شی د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوی او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او